السلام علیکم استاد مشی دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسنی مې وجیش وې دي دا مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزامیل ملیحه میرزاده هر کله کوم په خبرونه کې په پاکستان کې ټولګوندی زغونډه په خبر کې امن کانفرنس په بلوچستان کې د بلوچانو اورک کول او وجنی په شمالي وزیرستان کې په بمباره کې د ولسی وګړو وجنی د پاکستان د بارنو چارو وزارت اونی ز خبري هونډه او د هلمند واده پر کور د توغندي لګې دو پاړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصره هم در خبرو فاول خبرونه ویان پامیر ساحل
نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد د پلان په اړه ټولګوندي غونډه کیږي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وايي امنیتي ادارو ته امر کړی چې رجسټر شوی افغان کډوال دی نه ځوروي او تیر کال د شام او عراق لپاره تر ټولو خونړی او کلونو څخه یو و اوردونکو نن په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترهګرۍ ضد قومي پلان په اړه ټولګوندي غونډه کیږي تر اوسه پورې دغه غونډه نه ده پیل شوې چارواکي وایي چې په نننۍ غونډه کې د پوځي عدالتونو د جوړولو په لارو چارو او د ترهګرۍ ضد شل نکاتي پلان په نورو برخو خبرې کیږي په دغه غونډه کې ټاکل شوې چې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د اپوزیشن مشر خورشید شاه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان سگزی د تحریک انصاف مشر عمران خان او د نورو ګوندونو غړي او مشران ګډون وکړي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي صوبایي حکومت یوازې هغه افغان کډوال نیسي او افغانستان ته استوي چې نمونه یې نه دی رجسټر کړي تیره ورځ د پېښور په نشترحال کې د جماعت اسلامي په مشرۍ امن کانفرنس ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د پېښور سکول تر برید وروسته امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې رجسټر شوی افغان کډوال دی نه ځوروي
پولیسو ته مو هدایت ورکړی دی چې بے ځای دی افغانان نه تنگوي خو چې کوم غیر رجسٹرډ خلک دی هغه دی ونیسی او واپس دی ولیکدوي او چې کوم رجسٹرډ دی نو واپخي حکومت دی دا وی لپاره طریقې کار وټاکی او په عزت دی زر تر زره واپس ولیکدوي
امن کانفرنس ته د وینا پر وخت د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق د پیښور برید غندنه وکړه او ویل چې پر ماشومانو د دې ډول حمله کولو تصور هم نشي کېدای په بلوچستان کې د ورکو کړل شوی او بلوچستان لپاره کارکونکو سازمان وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز وای تیر کال له صوبې څخه 415 درش نور بلوچستان ورکو کړل شوی دا خبره د تنظیم مشر نصر الله بلوچ تیر ورځ د کوټي د خبريالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه
2014 میں 435 بلوچوں کو لاپتہ
دیوائی په 2014 زیگیز کال کې بلوچستان 415 دیرش بلوچستان ورکړل شوی او د 415 کسانو خراب کړل شوی مړی موندل شوی دی په دوی کې د 102 خراب کړل شوی او مړیو پیژندګلوي شوی دوی بلوچستان ول د 347 مړیو پیژندګلوي نه ده شوی په دې کې هغه مړی هم شامل دي چې لسو څخه زیاتو اجتماعي قبرونو ترلاسه شوی دی د بلوچستان صوبایي حکومت د نصرالله بلوچ د ورکړي شمیر پخلای نه کوي او وایي تیر کال د 112 بلوچانو خراب کړل شوی مړی موندل شوی دی تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو وایي دوه ورځې مخکې د پاکستاني ځواکونو د الوتکو په بمباره کې شاوخوا 11 وګړي ووژل شول د سیمې اوسیدونکو ته صادق مسعود 13 ورځې مشال راډیو ته ویل بمباري د سمندر خان او رحمت الله پر کور شوې چې پکې د دوی په ګډون شپږ ماشومان او درې ښځې هم ووژل شوې نوموړي زیاتوي په برید کې یو ښځه او یو ماشوم ژوبل شوې د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشال راډیو ته په استولې برخلیک کې د 11 وګړو د وژنې په اړه څه نه دی ویلي البته زیاتوي چې په هغه بمباري کې درویشت وسلوال وژلي او د هغوی پټنځایونه یې په نښه کړي ول افغان ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تدامچی امامات په هلمند کې د واده پر کور د توغندي لګیدو پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده د ولسمشر له دفتره په خبرونی خپور شوی بیان کې راغلی د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته امر کړی چې سیمې ته د پلټونو لپاره یو ګډ پلاوی واستوي د چهارشنبه پر شپه د سنگین ولسوالۍ په څاروان کلا کې د واده پر کور یو توغندی ولګېد چې پکې لږ تر لږه 25 کسان ووژل شول او شاوخوا 45 ژوبل شول. د پیښې زیاتره ښکار شوي ښځې او ماشومان دي. تر پیښې وروسته د سیمې اوسیدونکو مظاهره وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په خپل پرونی بیان کې پر افغان حکومت د پیښې د پلټنو غږ کړی او زیاتوي چې نړیوال بشري قوانین د جګړې پر مهال پر ملکي سیمو د توغندیو ویشتل منع کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په هغه هیواد کې جګړه غځوي. له رویټرز خبري اژانس سره په خپله پرونی مرکه کې نوموړی وایي امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړې اصلي عناصر دي او دا چې د افغانستان د سولې لپاره د دواړو هیوادونو همکاري ډېره اړینه ده. کرزی زیاته کړې چې روان جنگ افغاني نه دی بلکې پر افغانستان تپل شوی دی. امریکا او پاکستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی د تازه څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. او تیر کال په شام کې لشپږ اویا سره څخه زیات کسان وژل شوي او په دې ډول دا په 2018 زیږیز کال کې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو خونړی کال و. په شام کې د بشري حقونو څارډله وایي دوی تیر کال په هغه هیواد کې د شپږ اویا زره 21 کسانو وژنې ثبت کړي دي. د برتانیا میشتې ادارې په 2014 زیږیز کال کې د شاوخوا 13,000 ولسي وګړو وژنې ثبت کړي دي چې پکې 3,501 ماشومان ول. په وژل شویو کې زیاتره جګړې کوونکي ول. اداره وایي په دوی کې شاوخوا 10,000 جهادیان، 15,000 حکومت ضد یاغیان او 2,628 د رژیم د ځواکونو او ملیشې سرتیري ول. دې ته ورته رپورټ عراقي حکومت هم ورکړی دی. ویلي دي چې 2014 زیږیز کال په وروستیو کلونو کې له تر ټولو خونړیو کلونو یو و. د روغتیا، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د شمیر تر مخه تیر کال په عراق کې 15,538 کسان وژل شوي او له 22,000 څخه زیات ژوبل شوي دي. دا له 2000 زیږیز کال راهیسې په یوه کال کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده. هغه کال په شیعه سنی فساداتو کې شاوخوا 18,000 کسان وژل شوي ول. یو برتانیا میشته نه حکومتي اداره چې په عراق کې د مرګ ژوبلې شمیر کوي په بیلابیلو پیښو کې د وژل شویو شمیر له حکومتي هغې زیات ښیي او وایي تیر کال په عراق کې 10,003 ملکي وګړي وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې نن په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د قومي پلان په اړه ټولګندیزه غونډه کیږي. معلومات په واورې. په پېښور کې د امن کانفرنس په نوم غونډه شوې ده. د ورکو کړل شو بلوچانو لپاره کارکونکو تنظیم وایي تیر کال په بلوچستان کې 415 بلوچانو ورکو کړل شوي دي.
107 مسخ شدہ لاشوں کی شناخت ہوئی ہے جو بلوچ تھے اور 348 مسخ شدہ لاشیں ملی ہے جن کی شناخت نہ ہو سکی ہے.
دا شمالی وزیرستان شوال سیدون کی وائی دا پاس پا بمبارے کی اول سلسی وگڑی وجل شویدی. پا پیخور پونتون کی دا نفسیاتی ناروغو مرکز وائی دا پیخور سکول برید لکبل دا صدمیخ کارشو ماشومانو در ملنا کوی. دا او نور پا مشال ریڈیو کے دستا سو لپاره دی اور دلیه مهیره وی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل نن په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ترهګرۍ ضد قومي پلان په اړه ټولګندیزه غونډه کیږي. د غونډې په هکله تفصیل اورو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال ریاس موسی خیل سره چې دا وخت راسره د ټلیفون په لیکه دی. ستړي مشر ریاس.
خوار مشي مليها ډېره مننه
ریاس. کدا راته وایا غونډه شروع شوې ده او کو شروع شوي نو تر اوسه کومې خبرې مخې ته راغلي دي؟
نه ملیحا دا غونډه لا اوسه پورې نه ده شروع شوې. مونږ اوس نه لږ سات وړاندې چې د وزیر اعظم هاوس سره کله تماس ونیو د هغې نه متپوس وکړو چې دا غونډه به څه ټایم څه وخت شروع کېږي. نو هغې د بعضې سیکورټي وجوهاتو په وجه باندې د ټایم یا د وخت ورکولو نه ډډه وکړه. البته د دې خبرې پخلی وکړو چې دغه غونډه کې به د مختلفو پارټو مشران لکه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د طرفه محمود خان چکزی، دغه رنګ د څلورو واړو صوبو وزیران د خیبر پختونخوا گورنر د پیپلز ګوند لخوا چې کم دینو د پیپلز ګوند چې کم سرچینی دی هغه چې کیدی شي په خوانی ولسمشر اسف علی زرداری هم ګډون وکي د غر نور د مختلفو ګوندونو غړي چې کم دی هغه به هم په دغه ټول ګوندی ځوند لکه ګډون کوي او د دې چې کما یو نقطه د ایجنډې یو نقطه د هغه صرف کم چې فوجي عدالتونه د هغه د جوړښت په معاملې باندې چې کم دا وخه مختلف سیاسي ګوندونو کې کم اندېښنې دي کم تشویش ته په هغه باندې باس کول دي او یو نقطه تر رسیدل دي ورسره ورسره چې کم نور معاملات دي یا نور کمی کمیټې جوړې شوې لکه د مدرسو اصلاحات دي بیا چې کم پاکیتونو په حواله سره خبرې کیږي د زنانو په حواله سره یا کم هغه خلک چې کم داسې تقریرونه یا داسې مواد خپرې چې د هغې نه کرکه او نفرت خوریږي د هغې د مخنیوي لپاره د ترهګرۍ ضد اقدامات نو په دې ټولو معاملو باندې به هم خبرې کیږي خو اصل معامله هغه د فوجي عدالتونو ده چې آیا دا په کومه طریقې سره قایم شي د دې به څه کاري د دې به څومره کم وخت لپاره به دا ټاکلې کیږي دا معاملې به ټولې چې کم دینو په دې غونډه کې ټول ګوندیزه غونډه کې په دې باندې بحث کیږي او دا هم ذکر دا چې په تیرو څو ورځو کې د کلن چې پیښور پیښ شوی دی نو دا د ټولګوندي د درېمه غونډه ده چې پکې فوزي او سیاسي مشروالي هغه ګډون کوي.
سمه ده، ډېره ډېره مننه ریاض. کله چې غونډه شروع شي نو نور معلومات مو تاسو نه او ماغه شانتالو ډېره مننه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
په پنده کې د کور کمانډرانو غونډه کې فیصله شوې ده چې سیاسي ګوندونو لخوا د قومي اکشن پلان په فیصلو بهر جوړ عمل کول شي او د ترهګرۍ د لمنځوړلو پورې به د دوی جنگ روان وي. د دې غونډې په اړه له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سیرت زهیر نور معلومات راکوي.
د پوز د مطبوعاتي څنګه ایس پی آر د خبر پانی مطابق د زیارت په مخام پنډي پوزي سر دفتر کې د پوز مشر جنرال راحل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه کې د ترخګری پر ضد د کمی اکشن پلان او د دې په عملي کولو غور وشو. خبر پانی زیاتوي په دې موخه جنرال راحل شریف وی چې د ترخګری پر ضد د سیاسي ډلو لخوا جوړ کړی شوی کمی اکشن پلان یا تګلارې باندې په فوري توګه د عمل درآمد ضرورت دی او د ټولو سیاسي ډلو یو کېدل او اتفاق باید چې په وړو وړو مسلو ځای نه کړی شي. کله چې مشال ریډیو په دې خبره اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل نو هغه وی چې د پیښور اسکول پیښې وروسته ټولو سیاستوالو او حکومت په پوز د اعتماد څرګندونه کړې وه خو په پوزي عدالتونو باندې د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو تحفظات وو چې لکه بلې د دې د نه عملي کولو یره پیدا شوې وه. نو په دې تناظر کې د پوز مشر دا خبره کړې
چې لومړی کومه غونډه شوې وه او په هغه کې چې کوم سپورټ د راحل شریف جنرال صاحب وړاندې سیاسی گوندونو ورکړې وو او دا غینه پس د فوجي عدالتونو په قیام باندې تو نسا اختلاف او خصوصا د مذهبي جماعتونو طرفه د مدرسو باره کې سو ریزرویشنز او دا هغه ډلو وو چې کم وړاندې زمانو کې د فوجي عدالتونو نه سزاګانې خوړلې دي خصوصا پیپل پارټای شو او داسې سیول سوسایټي شو یا د لایر فورمز وغیرہ چې شو او نو غینه مطلب دا کې کې دی چې یو ځل اختیار ورکړې شي نو د دایره زیاته نکړې شي. دې باندې یو بحث هم شروع دی.
په دې موخه په ملک کې د خفیا اطلاعاتو په بنیاد د روانو کاروایونو توندولو جاج هم واغستې شو او ویلې شو چې د ترهګرۍ د مکمل خاتمې پورې به د دوی دا جنگ جاری وي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټکوایی امنیتی ادارو ته امر کړی دی چې راجستر شوی افغان کډوال دی بے ځای نه ځوروي. تیر مازیګر د پیښور په نشترال کې د جماعت اسلامي په مشرۍ امن کانفرنس د وینا پر مهال خټک زیاته کړه چې د پیښور پر سکول تر برید وروسته د امنیتي ګامونو په ترڅ کې یوازې غیر رجسټر شوي افغان کډوال نیول او افغانستان ته لیږدول کیږي. د خپلې وینا پر مهال د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین ویل دا پلټنه باید وشي چې ولې امنیتي ادارې د پیښور سکول برید په مخنیوي کې پاتې راغلي. غلام غاست د امن کانفرنس په نوم د دې غونډې تفصیل راکوي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي حکومت لخوا په اغیستل شوی ګامونو وینا وکړه او وی ویل چې د سکولونو د امنیت لپاره دوی یو تګلارې جوړوي او پولیسو او د پوز ادارو په ګډه د ترګرو په ضد هدفي عملیات هم پیل کړي دي. وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د وستلو په لړ کې پولیسو ته د هدایت هم ورکړې شوې دي چې رجسټرډ افغان کډوال دې بې ځای نه
پولیس کو میں ڈائریکشن دی ہوئی ہے
پولیسو ته مو ہدایت ورکړی دی چې بے ځای دی افغانان نه تنگوي، خو چې کوم غیر رجسٹرڈ خلک دی هغه دی ونیسی او واپس دی ولیږدوي، او چې کوم رجسٹرڈ دی نو وفاقی حکومت دی د هغوی لپاره طریقې کار وټاکي او په عزت دی زر تر زره واپس ولیږدوي. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرتر میا افتخار حسین وویل چې د دې پیښې په لړ کې د ناسم امنیت پلټنې پکار دي.
یقیناً چې دا د پبلک سکول سکیورټی لیټ شتا، دلته وزیر اعلی ته مناسب او ذمہ خلق د دې تحقیقات ضرور پکار دي چې کله آرمی پبلک سکول محفوظ نه وي نو بیا به زموږ ستاده د څنګه محفوظ زموږ نه مور اور او لور هغه به چې کله د سکول ته یې په کم نیت دی لیږي چې د دې کې دې ولرو او په تمن نه لږی چې چاو نه د اگر عمر خبره وځي دا اگر عمر کوم ټول مونږ
مولانا سمیع الحق دے امن کانفرنس تا پخپل وینا کی دا آرمی پبلک سکول پیخا وغندلا او وی ویل چی دا دے پیخ پا لڑکی دا دینی مدرسو دا خلکو دا تنگولو ندی ڈڈا اکریشی. مونگ ٹول ددے معشومان و پغم کی شریکیو، مونگ مسلسل ددے پیخی غندنا کری دا، د مدرسو والا دے پیخی کی ہس زمواری نلری، پا یوا مدرسہ کی دا سوچ ہم نشی کے دلے چی بے گنا معشومان دی او اجدیشی، او کچری دا سی یوا مدرسہ وی نوحاغ دی راخکارا کریشی. تیر مازیگر پا نشترال پیخور کی دا آرمی پبلک سکول دا پیخی روستو دا راپورتشوی صورتیال پا اقلا دا جماعت اسلامی پا بلنا دا جماعت اسلامی دا امیر سراج الحق پا مشرائی کی دا امن کانفرنس پا نوم دا غونډه ترسره شوا چې پا کی دا یاد گوند دا سلگونو کارکنانو ترسنگ دا نورو سیاسی گوندونو مشرانو او دا پختونخوا وزیرالا پرویز خټک دا پیخا پا سخت ټکو کی وغندلا. غلام غوث، مشال ریډیو، پیخور.
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې د ورکو کړل شو بلوچانو لپاره کارکونکو سازمان وایس فور میسنګ بلوچ پرسنز وای تیر کال له صوبې نه 1415 نور بلوچان ورکو کړل شوي. د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ تیر ورځ د کوټې د خبریالانو په مرکز کې د خبري هونې پر مهال ویل په 2014 کال کې د 1455 ورکو کړل شو بلوچانو خراب مړی موندل شوي دي. د بلوچستان صوبایي حکومت د نصر الله بلوچ د شمیر پخلی نه کوي او وای تیر کال 1012 بلوچانو خراب مړی موندل شوی دی. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د وایس فار بلوچ میسنگ پرسنز نومي سازمان مشر نصر الله بلوچ وايي په سبا کې د بلوچ ځوانانو د ترېتم کېدو او ورسیا د خراب سبيو مړیو د مونډیدلو لړۍ لا هم هغه سره روانه ده. د نصر الله بلوچ په خبره په 2014 میسوي کال کې د 2415 نور بلوچان ترېتم سوي او د 1455 هغه بیا خراب سوي مړی موندل سوي دي. نصر الله بلوچ د جمعرات په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل تر دې وړاندې به له دې وجل سبيو کسانو سره پرچی هم و چې پرې به یې د هغه نوم او د کور درک لیکل سوی و چې بیا به یې پیژندګلوي په اسانۍ سره کېده، خو زیاتوي اوس د دې خراب سوي او مړیو په مخونو تیزاب اچول سوی و چې پیژندګلوي یې بیخي نسی کېدلای. مخکې چې به خراب سوي مړی موندېدل نو د هغو په جیبونو کې به پرچی وي او ډېر به خراب هم نه و چې پیژندګلوي به یې کېدلای سوای، لیکن اوس چې کوم مړی موندل کېږي د هغوی په مخونو باندې تیزاب او چونه اچول کیشه پر خراب وی چې بیا په ژوندګلوی نسی کېدای. نصر الله بلوچ په خبري غونډه کې په بیا همدا خبره تکرار کړ چې د خراب سویو مړیو تر مونږ دیدلو وروسته د هغوی په ژوندګلوی نه کېدل، نه یوازې دوی ته بلکې د ټولو ترې تم سویو بلوچو د کورونې لپاره بيخي زیات د اندېښنې وړ وی. ل دې سره سره نصر الله بلوچ د بلوچستان له حکومت دا هم خواست وکړ چې دغه خراب سویو مړی دي ژر خاورو ته نسپارل کیږي او لږ تر لږه یو میاشتې په مردخانه کی امانتان شول کیجی.
ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں،
موږ له صوبائی حکومت څخه خواست کوو چې دغه خراب سوی مړیو د شول لپاره دی په فوري توګه په سیول لختن کې یو مرده خانه جوړ کړل سي چې پکې دغه مړیو د شول ټول سہولیات موجود وي او لږ تر لږه یو میاشت باید د مړی په دې مرده خانو کې کښې شول سي. که څه هم نصر الله بلوچ په کال 2014 کې د خراب شوي مړیو د موندلو شمیر تر 4500 زیات یادوي، خو د بلوچستان صوبایي حکومت بیا په دغه کال کې دغه شمیر یوازې 1400 یادوي. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې له 2008 اسوي کال راهیسې د بلوڅو د خراب شوي مړیو د موندلو لړۍ پیل شوې چې د ډیری بلوڅو ملتپالو په خبره د دوی ځوانانو د پاکستان استخبارات ترې تم کوي او وروسته یې وژني چې بیا یې خراب شوي مړي د صوبې په بیل بیل سیمو کې غورځوي. خو د پاکستان او بلوچستان حکومتونو تل دا تورونه رد کړی دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو وای دوه ورځې مخکې د پاکستانی ځواکونو د الوتکو په بمباره کې شاوخوا 11 وګړي وژل شوي. ندی په خبره په بمباره کې وژل شوي مسعود دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پاکستان پوځ البته وای چې په یاد بمباره کې دوی وسلوال او داوی پټنځایونه په نښه کړي. سلام مسعود، معلومات راکوي.
په قطبی وزیرستان شوال کښې موجود مسعود کابالیون ویایي چې دوه ورځې مخکې د 15 په منځنۍ شپه 8 بجې په دغه سیمه کښې د جنګي جزونو په بمباري کښې 11 بې پلوه مسعود کډول کابالیون مړه او 2 نور پرارژلي شوي دي. دا کابالیون زیاتوي چې د بمبارۍ په دوران کښې د شوال غوجې رغزي په سیمه کښې جنګي جزونو د دوو مسعود کډول کابالیانو سمندرخان او رحمت الله کور په نښه کړه چې په نتیجه کښې یې په کور کښې د سمندر خان او رحمت الله په شامول درې ښځینه شپږ وړه وړکي جنکۍ مړه او یوه ښځینه یو وړوکی ژڼکی سخت پرارژلي شول. په دا موکې موجود یو قبایلي صادق مسعود د بدخیل د پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې حال په دا رنګ راکړه.
زخمی حالات علاج اور درمان ایک طریقہ نشتا دے
تلے چې پوځیان طالبان په خپله کښې څه سره کوي هغه د کوي، خو جنګي جزونه دې په منځ کښې د میږه ښځینه او وړه وړکي جنکۍ نه وژني چخړوي. دا دې هم یادوي چې مشال ریډیو ته په رالېږلي برېښنایي لیک کښې د پوځ مطبوعاتي څانګې یو چارواکي له اول وښولي دي چې جنګي جزونو په دغه بمباري کښې د ترهګرو 4 سندغولي په نقشه کړي او 23 ترهګري وژلي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې په دا لیک کښې د بې پلوه وژلو پرارژلو کابالیانو ذکر نشته دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پاکستان وایي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری به روانه میاشت اسلام آباد ته ورځي. د بارنو چارو وزارت ویاند تسیم اسلم تیره ورځ په اسلام آباد کې نونیزې خبرې غونډې پر مهال وویل جان کری به له پاکستاني او چارواکو سره د ستراتیژیکي اړیکو په اړه خبرې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تېر کال په جنوري کې د ستراتیژیکو اړیکو تړون په اړه خبرې شوې وې. د مشال ریډیو خبریال ریاض موساخیل تفصیل راکوي.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې دوران د پاکستانی خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وویل چې د پاکستان امریکې تعلقات مخ په ښه کېدو دي او د ستراتیژیکي مذاکراتو لړ کې به امریکایي پلاوی ډېر زر د پاکستان سفر وکړي. د دې وینا وه
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان امریکا ستراتیژیک مذاکراتو کې ګډون لپاره روانه میاشت پاکستان ته را روان دي. دغه لړ کې انتظاماتو ته حتمی شکل ورکولی شي او په حتمی نیټه هم غور روان دي، او چې کله دا مکمل شي نو ټول تفصیل به تاسو سره شریک کړی شي.
د پاکستان امریکې ترمنځ د تعلقاتو او ستراتیژیکي مذاکراتو د اهمیت په حکله مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډی سینټر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو، نو دوی دا ښه خبره ده ځکه چې روان کال د پاکستان، افغانستان او امریکې دپاره لوی اهمیت لري. دې زیاتوي
ستراتیژیک ډایلاګ د پاکستان او د امریکې ضروري و، دې کې ډیلی راغلی و، ولې چې پاکستان نه مختلف قسمه آوازونه کړی دي. اول خلاله د لاسه سپلای بنده کړی شوی او عمران خان د لاسه سپلای بنده کړی شوی د ناټو فور پیوا. دویمه دا ده چې افغانستان په الیکټرل سیکیورټي معاهده کړی ده. نو که دې خبرې ته ګورو افغانستان کې ډراډاون ته ګورو نو هغې مطابق بیا د پاکستان او د امریکې استراتیجیک ډایلاګ ډېر ضروري دی. ورې چې افغانستان کې چې څوم کېږي 31 دسمبر نه پاس هغې ټول به پاکستان باندې ډېر لوی اثرات وي او اثرات باره کې پاکستان کنسرن پکار دی او د پاکستان انډرسټینډینګ امریکې سره هم پکار ده افغانستان سره هم.
د یادونې ده چې د دې نه وړاندې د دواړو ملکونو ترمنځ په اخري ځل ستراتیجیکي مذاکرات واشنگټن کې د تیر کال جنوري په 8مه او 10مه نیټه شوي وو. د ستراتیجیکي مذاکراتو لاندې د توانایي اقتصاد او ترهګرۍ په ضد جنگ کې د مرستو په ګډون 15 ورکینګ ګروپونه کار کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا دسمبر په 14مه د پېښور پر اسکول په شوي برید کې ژوبل احمد نواز وای کشر ورور یې په هغه حمله کې وژل شوی و. د ده په خبره ورور یې د اتم جماعت زده کوونکی او حارث نواز نومېده. احمد نواز یاتوي د فکر نه کو چې پر سکول به هم برید کېدی شي او دا باور یې هم نه درلود چې په ماشومان هم څوک داسې خونړی برید کولی شي. ځلان یوسفزی له نوموړي سره په لیډي ریډنګ روغتون کې خبرې کړې دي.
احمد نواز نوم دی اور 9th کلاس کې ام آئی پی ایس کې دلته موږ د فقیر آباد کې اوسېږو.
وہ څنګه صحت ته څنګه رہے؟
بس شکر دے لک شانت دغه شوه گزاره شوه.
زخم نه رسری څنګه لاس ته خوګ دے کنو نور زوینو باندې زخم
لاس مې خوګ دے بس روستو نه ګولې نه نوته و مخ کې به لک شانت کار ډیر کړه نه.
څنګه ته پاغه روز باندې کلاس روم کې وې کنا؟
زه حال کې نستم کنا 8 9 10 تواره هټول حال کې دغه چې پروګرام و دغه والا او سی ایم ایچ والا ډاکټران چرغه نه
سګنی اول کې تا چې لکه ته پوه شوې په سکول کې چیرې یو څوک راغله په سکول باندې حمله وکړه کنه؟
ډایرکټ په حال باندې راغله. ډایرکټ ټول ناول په حال باندې راغله. چوست نه حال دروازې کولای شو نه او ډایرکټ فایرنګ شروع شو.
زما سوال لري چې لکه ته خو په سکول ته سبق لته وینې نو الته کې ته خبر شوې چې په سکول باندې حمله وکړه؟ خو د انسان ذهن هم نه مونږ په سکول باندې چا حمله وکړه نو تاسو فکر کوئ چې دا څوک کې دي شي یا دا سب سالات؟
ما سي زين ته دا سراغ لچه دا بس سي ز سوچ کوم یو چې دا څه کې دي نشي. ما چې دا سوچ کوم چې میزان ته هم کتل یو ځل مې فزان چک ولا ول مې چې دا څنګه چلل دا خو رښتیا نشي کېدای چې سوچ ته مو خو ډایرکټ سټون لاندې سم لاستو کنه چې ډزې شولې مخ کې نه خو لګ ډیر پوي کړی وو کنه نو چې ځان بچ کړو سټون لاندې سم لاستو.
حال کې خو ډیر کم خلک بچي وي دي څنګه ته په کومه طریقې سره بچو؟
ما ته لاس چوله کې دونو بس دا بنین مې وخ کلو او منډه مې کړلې دغه د سټیج د پاسه یو کمره واغې تا سغه کمره ته مې چمن نکړلې ته کې کمره دی ونه تا هل ته ډیر کسان لاړه چې کم بچو زخمیانو کنه ټول هغه کمره ته منډه کړه بس چې زما ورپسې لاړم لک سات پس دیوالونو ته اور لګې دوه کمره بس لک لک سیټ ته کېدم دا اور نه ډیر ګرمي و دا اور کنه دروازې کې ته کمرې سم لاسم حال کې دنه ډریسینګ روم بس چې دروازه کې سم لاسم به ډیر سات پس یو مرګري منډه کړلې بهر طرف ته بل مې منډه کړلې نو چې مې قتل فوجي ولاړو ته کې ما نه خو وینې ډیر زیاته تله و نو ما وې چې څه دې فوجي دا پور منډه کم چې ډایرکټ مې امبولانس ته ورسې وینې ډیر تله اسې نه چې دې ته لاس لاره کې دغه شم سره نه لاړ شي بس پور منډه مې کړلې لاره کې دوه سره پرې وتم بیا فوجي ان راغل په دوه کسې اوچت کړم وې تلم امبولانس ته
دا کوم کسانو چې حمله کړو دا کسان ته خپل سترګولي دل څنګه خلک
ما سینې دي لیدنې زه خو چاغي سنگر نه نو تر به ډایرکټ سیټ لاندې سملاستم او الټا سملاستم نو سر مې لاندې کړو نو بس ای تمام خیال نو بس راتل لې نه ډس تیر ولو زما لاس نیم پکې ډس تیر کړو نو چې تیر شو بس تیر شو نو به مور ته خیال نه درشه
تاسو څو مرګري شهیدان شوی دی په دغه
کې؟ هاو کنه تیر مرګري مې شهیدان شوی زما خپل رورم پکې شهید شوی دی.
ستانه مشو
کشر و زمانا 8 کلاس کې
نو ته وس لکه هسپتال کې ستو نو رودیو شوی دی پیخې م ډیر رودیو شوی لکه ته وس سوچ کې ذهن دی هغه شاک کې دی هغه صدمه وته رسیدې دی را د شپې چې و د کېږي نو اکثر سړی بیا خوب نه ویني
نه بس ما ته خو پته نه چلی دی وای چې ته خوب کې خبرې کې نو دغه باره کې دغه واقعې باره کې خوب کې خبرې کې خو ما ته پته نه چلی چې خوب وینم کنه بس خوب کې بیا د درد تلا سره پاسم
او سویل غواړي سو پیغام ورکول غواړي خلکو ته چا دا حمله کړی دی یا نور د قوم باندې خلکو ته
بس خو دې ورته هدایت کې مونږ ورته سو وای مونږ ورته سن شوې دغه چې چا حمله کړی دی
او څنګه خپل تعلیمي چې کوم فشار د تعلیم کیریر دی اڑان دے خپل تعلیم برقرار ساتل غواړي اون دغه سکول کې به سبق وای کنه بلخوا
اول چې دا علاج خو صحیح وشي علاج زما چې ډیر په مزه روان ده ډیر کله ډاکټران څه وایي کله څه وایي بس په مزه مزه روان ده چې دې کې به وخت لګي او دې کې به وخت چې علاج خو شي مکمل بیا بس بیا به زموږ سکول ته
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 10,300 کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د غرمې 12 بجې کېدونکې د لنډ خبرونه به یو بیا له پامیر ساحل واورو.
نن په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترهګرۍ ضد قانوني پلان په اړه ټولګندیزه غونډه کیږي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي صوبایي حکومت یوازې هغه افغان کډوال نیسي او افغانستان ته یې استوي چې نمونه یې نه دی راجستر کړي. دا خبره نوموړي 13 ورځ د پېښور په نشترحال کې د جماعت اسلامي په مشرۍ امن کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړه. په بلوچستان کې د ورکو شویو بلوچانو لپاره کار کوونکی سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز وایي تیر کال د صوبې څخه 415 نور بلوچان ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو وای دوه ورځې مخکې د پاکستاني ځواکونو د الوتکو په بمباری کې شاوخوا 1,000 وګړي ووژل شول. د پاکستان پوځ اماړي کو دفتر ایس پی آر مشال رډو ته پاستول بریښنالیک کې ویلي چې د 1,000 وګړو چې په هغه بمباری کې درویشت وسلوال وژلې دي. په پاکستان کې یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکر طیبه د مشر زکی الرحمن لکھوی د بند موده تر 2 نورو اونیو غځولې ده. نوموړي وکیل رضوان عباسي 13 ورځ وویل نن د نوموړي د ضمانت لپاره درخواست ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تدامچی اماماتو په هلمند کې د واده پر کور د توغندي لګیدو پیښه په سخت ټکو کې غندلې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي بهرنیان د خپلو ګټو لپاره په هغه هیواد کې جګړه غځوي. له رویټرز خبري اژانس سره په خپله پرونۍ مرکه کې نوموړی وایي امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړې اصلي عناصر دي. تیر کال په شام کې له 6,500 څخه زیات کسان وژل شوي او په دې ډول دا په 2010 زیږدیز کال کې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو خونړی کال و. او عراقی حکومت وایي 2014 زیږدیز کال په وروستیو کلونو کې له تر ټولو خونړیو کلونو یو و. د روغتیا، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د شمیر تر مخه تیر کال په عراق کې 15,338 کسان وژل شوي او له 22,000 څخه زیات ژوبل شوي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې په بونیر کې د علم په غر باندې د ترهګرو سره د پولیسو مقابلې او هلته د ترهګرو هلو ځلو نه دا څرګندېږي چې له ډېرې مودې دغلته دا ترهګر ډېر دي او د دې پیښې نه دا ښکاري چې دې علاقه کې د ترهګرو واپسي امکان لري. ادارې مخکې لیکي چې یقینا د سوات اپریشن وروسته به د سیکورټي فورسز او حکومت لخوا د حالاتو سمولو لپاره یو شمېر اقدامات شوي وي خو د پولیسو د نفری د کمی له وجې بیا دغه ترهګرو دې سیمو ته مخه کړې ده. کومه چې د فکر وړ خبره ده. نو باید چې حکومت په فوري توګه د وفاق نه د اف سي دستي واپس راوبلي او دارنګ وفاق له هم په دې اړه د غور کولو ضرورت دی. ادریا اخري کې وای په بونیر او په داشن سیمو کې د ترخګرو د ختمن لپاره ضروری ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت دغه علاقو ته سکیورټي فورسز ولېږي چې دارنګ په دغه سیمو کې ترخګري لکه د وړاندې وختونو په شان سر راوچت نکړي. بل په لور جنگ رسمانه خپل ادریا د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو او د دې په اثراتو لیکلي او چې وزیر اعظم وړاندې ورځو کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه کې د کمی اعلان سره ویلي دي چې دا د نوي کال ډالۍ ده خو ورسره بل طرف ته په پېټرولیم مصنوعاتو 15% سیلز ټیکس هم لګولو او وايي حکومت ته د 8.5 ارب روپو خساره شوې ده او د هغې پوره کولو لپاره دوی دا اقدام پورته کړو. ادارې مخکې لیکي چې حکومت د خپلې خسارې پوره کولو لپاره سمدستي اقدامات کوي خو د ولس د جیبه د مختلفو ټیکسونو په نوم اخیستل شوي پیسو خسارې پوره کولو چا سره وخت نشته. بل بل دا چې نړیوال منډې کې د تیلو نرخ 50% پورې راکم شوی دی، خو پاکستان کې دا کمی 15% هم نه دی شوی. دریا اخري کې لیکي چې تر اوسه پېټرولي مصنوعاتو نرخونو کې د شوی کمی فائدہ هم ولستا نه رسیدلی، او یوازې د وړو په نرخ کې 1 روپۍ کیلو کمی شوی دی. خو چای، چینی، دالونه او نور سیزونه په خپل ځای ولاړ دي. باید چې حکومت د دې خوراکي توکو د نرخونو کمولو کې هم خپل کردار ادا کړي، چې دا رنګ د پېټرولو مصنوعاتو د کمی فائدہ ولستا ورسي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایی سیډون کې دارا بروکینګز انسټیټیوټ په خپل لیکنه کې وایي چې پاکستان په رښتینی معنی وسلواله او سختري زیاته ماته ورکول غواړي، نو باید د هغه هیواد په تعلیمي نصاب کې بدلونونه وکړي. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې څه هم له کابل دا نام نه له کابل یو شمېر بارنیان وتلي دي، خو دا ځل افغانان هیله مند دي چې په هیواد کې به سوله او ثبات راشي. د دوانو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایی سیڑنیز ادارې بروکنگ انسټیټیوټ په خپل ویبپاڼه د لیکوالې مدیحه افضل کې پاکستان طالبانو سره حقیقي جنگ غواړي نو تعلیمي نصاب به بدلوي د سرخط لاندې یو مقاله خبره کړې ده، او لیکي چې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول 1200 ماشومان د خپل سر په بدل د خپل هیواد پاکستان د ناکامو قرض ادا کړو، او هغه چې ټپیان او یا ژوندي پاتې شول دغه پېښې ترې ماشومتوب وتروړلو. لیکوال لیکي چې ما هم د پاکستان په سکولونو کې تعلیمي زده کړې کړې دي، خو هغه مهال پاکستان یو بدل هیواد او پاکستانی ټولنه یو بل ډول ټولنه وه. داسې ټولنه چرته چې د ماشومانو ماشومتوب ژوندی او خوندي و. خو د لیکوالې په خبره دا هغه وخت و چې د پخواني پوځي ډکټیټر جنرال ضیاءالحق د دورې حکومت اخرنۍ ورځې وې، چا چې د دغه هیواد تعلیمي نصاب، مدني ټولنه، قوانین او بشري ازادۍ په خپل تشریح شوی اسلام دومره بدلې کړې چې د پخواني شناخت نه ووستي. لیکوال لیکي چې په تیرو څو میاشتو کې زه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پرایمري، میډل او هایي سرکاري سکولونو ته ولاړم. زده کوونکو سره مې په پاکستان کې د رواني نامنې په اړه خبرې وکړې، او ډېر حیران شوم چې دغه هیواد زده کوونکي په پاکستان کې د رواني نامنې ذمہوار هند، امریکا او اسرائیل ګڼي، او دغه هیوادونو لخوا په یو داسې غیر حقيقي تګلارې یقین کوي چې ګوندې دغه هیوادونه پاکستان ماتول غواړي، او که څه هم په پاکستان کې د زورګونو خلکو د وجنې ذمہواري په بیا بیا طالبانو قبول کړي، خو دغه زده کوونکي د منلو ته تیار نه دي چې یو مسلمان بل مسلمان وجله هم شي. د لیکوالې په خبره د دغه زده کوونکو د دې ذهني جوړښت ټول ذمہواري د پاکستان په سرکاري سکولونو کې د رایج تعلیمي نصاب ده، کوم کې چې هندو او هند، اسرائیل او يهوديان، امریکا او غیر مسلم ته په بیا بیا د اسلام او پاکستان دښمنان ویل شوې دي. د لیکوالې په خبره کې پاکستانی ټولنه په ریښتونې معنی طالبانو ته ماتې ورکول غواړي، نو باید دغه هیواد تعلیمي نظام کې بنیادی بدلونونه راولي. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په کابل کې د خپلې خبريالې پاملا کانسټیبل یو راپور خپور کړی دی. پاملا لیکي چې کلونه مخکې په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ژمي د موسم په یو ماښام کې د کابل په یو سړک ولاړم. هرې خوا ته خاموشي وه. د لرې نه به کله کله د بګۍ د اسپو د قدمونو آوازونو دغه خاموشي ماته کړه، او کله به مې خوا کې په سایکل سپور څوک تیر شو چې کور ته به په بیړه و. په کابل کې بغیر زمانه بل هیڅوک بهرنیان نه وو، نو په داسې ماحول کې راته ځان ډېر پردی پردی ښکارېدو. خبریاله پامیل لیکي چې تېره ورځ بیا د جمعې ماښام او بیا هم هغسې په سړک ولاړوم. که څه هم اوس کابل ډېر بدل شوی دی، لوړې لوړې ودانۍ دي، لارو کوڅو کې اوس خاموشي نشته، خو په تېرو څو میاشتو کې په کابل کې د افغان طالبانو لخوا پرله پسې خونړۍ بریدونو په کابل کې میشت زما ډېر ملګري بهرنیان او افغانان د دغه هیواد نه په وتو مجبوره کړي دي، او اوس بیا یوازې یم. خو د لیکوالې په خبره که څه هم طالبان دا تاثر ورکوي چې دوی بیا په کابل کې دي، خو دا ځل زه هم د یو پرمن افغانستان په اړه هیله من یم، او افغانان هم.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هلمند کې د واده پر کور د توغندي لګیدو پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د سنگین ولسوالۍ په ساروان کلا کې د چهارشنبه په ورځ د واده پر کور یو توغندي ولګیدو چې په کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شو او شاوخوا 15 ژوبل شو. د پیښې زیاتره ښکار شوي ښځې او ماشومان دي. داسې ښکاري چې راکټ د ملي اردو له پوستې د وسلوالو د ډزو په جواب کې ویشتل شوی و. فریبه ظاهر معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د واده مراسمو پر مهال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خواشینی ښودلې ده. د ارګ څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د دې پېښې په اړه د جدي پلټنې سپارښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته دنده سپارلې چې یو ګډ صلاحیت لرونکی پلاوی سیمې ته ولېږي او پېښه له نږدې وڅېړي. د چهارشنبې په ورځ د سنګین ولسوالۍ په څاروان قلعه سیمه کې د واده پر مراسمو راکټ ولګېد چې 15 تنه ملکي وګړي پکښې مړه او 45 نور ټپیان سوه. د سیمې اوسېدونکو وایي دا راکټ مراسمو ته نږدې د ملي اردو له یوې پوستې څخه ویشتل سوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په یوې اعلامیې کې پر افغان چارواکو غږ کړی چې د پېښو په اړه جدي پلټنې وکړي او د داسې پېښو د دوام د مخنیوي لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړی وایي په ملکي سیمو کې د راکټ ویشتل د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو له مخې منع سوی دی. تر دې پېښې وروسته د قربانیانو کورنیو او نورو هلمندیانو په مرکز لشکرګاه کې لاریونونه پیل کړه.
موږ عدالت غواړو.
زما د خوشحالۍ په ورځ کې پر ما باندې غم راغی. اطمینان پاتې شو. زما شهیدان پاتې دي. پاتې دي. زما د ورور واده دی. نو هغه د دې په غم را باندې بدل شو.
دوی دغه راز له ولسمشر څخه غواړي چې د دې پېښې له عاملینو سره قانوني چلند وسي، کنه نو دوی به له حکومت سره له همکارۍ لاس واخلي. د 215 میوند قول اردو مرستیال دا ومنله چې په هلمند کې د واده پر مراسمو راکټ د ملي اردو لخوا ویشتل سوی دی، خو وایي دا کار وروسته له هغه وسو چې د واده مراسمو له یوې نږدې کور څخه پر دې پوستې حمله وسوه او په متقابلو ډزو کې دا پېښه رامنځته سوه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې په دغه هیواد کې جګړه د افغانستان او جګړه نه ده. ښاغلي کرزی دغه راز په دې باور دی چې بهرنیان د خپلو ګټو لپاره دغه جګړه غځوي. بلخوا یو شمیر کارپوهان وایي حامد کرزی دا څرګندونې د خپل ځان د مطرح کولو لپاره کوي. نور جزئیات د فریبه ظاهر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په خپل هیواد کې د جګړې له کبله پر لویدیځ په تیره بیا پر امریکا انتقاد کړی دی. د ښاغلي کرزی په باور امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړې اصلي عناصر دي. کرزی دا جګړه افغاني نه بلکې یو تحمیل سوی جګړه ګڼي. دوی وایي په افغانستان کې جګړه د افغانانو نه ده، دا زموږ جګړه نه ده، دا د بهرنیو جګړه دی چې د بهرنیو د ګټو لپاره پیل سوې ده او اصلي عناصر یې پاکستان او د امریکا متحده ایالات دي. له همدې کبله د پاکستان او امریکا له همکارۍ پرته زموږ په هیواد کې سوله نه سي راتلای. نو ځکه که دوی هغه ځای ته رسېدلي چې ووایي خپلو اهدافو ته رسېدلي، نو زه هیله لرم چې دوی به د افغانستان د سولې لپاره کار پیل کړي او پرې نږدي چې له نور وڅورېږو.
and not make us suffer anymore.
شغله کرزی په دې باور دی چې هغه څه چې امریکا په افغانستان کې کړی د تروریزم په وړاندې جګړه نه و. نوموړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې فکر نه کوي امریکا داسې یو کار په افغانستان کې ترسره کړي. د حامد کرزی په باور هر هغه ګام چې بهرنیان اخلي نتیجه یې باید داسې نه وي چې د افغانستان خلک ستونزې وزغمي، ماشومان ووژل سي، افغانان بندیان سي او یا هم افغانستان وویشل سي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا داسې نه وایي. هغوی د کرزی د څرګندونو ته په دې سترګه ګوري چې ګواکې دی په راتلونکي کې د ځان د ګټې لپاره دغسې خبرې کوي. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی مطیع الله خروټی وایي کرزی له هرې لارې کار اخلي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې ځان د خلکو خواخوږی وښيي. دی وایي
اوس فقط مطرح کول نه او مطرح کول هم دې لپاره نه چې آینده 15 کاله را بعد وروسته بیا هم هغه قانون اساسي هغه اجازه چې را به
حامد کرزی د خپل واکمنۍ په تیرو دوو دورو کې پر امریکا سخت انتقادونه کول. هغه حتی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړه او هغه د افغانستان نوي حکومت ته پرېښود. کرزی اوس هم پر امریکا انتقادونه کوي او وایي په دې سند کې داسې څه ځای سوي وي چې هغه مهال د توضیح نه و، نو له همدې کبله دا سند لاسلیک نه کړ. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون بلاخره د افغانستان د نوي حکومت پر راتلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سو چې ورسره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو برخلیک هم روښانه سو. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې تر 2014 کال پورې به شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې سي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل یو لیکنه کې په پاکستان کې سغدریزي او وسلوال یغیتوب ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه د ترهګرۍ پر ضد د حکومت نوی پلان په اړه وایي که څه هم حکومت یوه تګلاره جوړه کړې ده، خو پوښتنه دا ده چې حکومت به پر خپل دې ژمنې تر کوم حده او په څه ډول عمل وکړي چې د ښه او بد له توپیره پرته به د ټولو وسلوالو پر ضد اقدامات کوي. لیکنه وایي د پاکستان د حکومت لپاره تر ټولو لویه ننګونه د پنجاب سختریزه وسلوالې ډلې دي چې تر هر څه مخکې باید پر ضد عملي ګامونه واخیستل شي. تفصیل په دې رپورټ کې. ډان ورځپاڼه کې لیکوال زاهد حسین لیکي چې بلاخر په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي قومي پلان تیار دی او اوس وخت راغلی چې حکومت د یاغیتوب خلاف ګامونه واخلي. لیکوال که یوې خواته د پوځي عدالتونو جوړېدلو او د پانسي سزا د بیا بحالولو تنازع یادوي، نو بل خوا دا هم وایي چې دغه پلان د عملي ګامونو یوه جامع تګلاره ښکاري، خو زیاتوي چې کېدی شي دا پلان کافي نه وي. د لیکوال په خبره له دې مخکې هم په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قوانین مخې ته راغلي دي، نو اوس پوښتنه دا ده چې د حکومت ګامونه به څومره مؤثر وي. په مقاله کې د وزیر اعظم نواز شریف په وړاندې لوی چیلنج دا بلل شوی دی چې نوموړی به په پنجاب صوبه کې د یاغیتوب او د مذهبي تندرویتوب د مسلې په وړاندې څه عمل کوي. د ډېر وخت راهیسې د ترهګرۍ خلاف د ګامونو توجه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا پاتې شوې ده او ریاست په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ پر فعالیتونو ځان کوڼ کړی دی. د لیکوال په خبره په پنجاب صوبه کې د وسلوالو ډلو لخوا د جوابي کاروایي د یرې له امله حکومت دوی ته پام نه دی کړی. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا د ترهګرۍ ضد نوې تګلاره به څه بدلون راولي که څنګه، او زیاتوي چې دا خبره لا واضح نه ده. لیکوال لیکي که څه هم د ترهګرۍ د له منځه وړلو په وړاندې د حکومت په شل نکاتي اکشن پلان کې د پنجابي وسلوالو خلاف د کاروایي کولو او د ښه او بدو طالبانو ترمنځ د فرق ختمولو ژمنه شامله ده، خو تر اوسه په عملي توګه د دې څه نښې نه ښکاري. په مقاله کې لیکل شوی دي چې که څه هم ټوله توجه په طریقې طالبان پاکستان او نورو هغو وسلوالو مرکوزه ده چې د هیواد په شمال غربي سیمه کې فعال دي، خو په اصل کې د یاغیتوب او مذهبي تندرویتوب اصلي مرکز پنجاب صوبه ده. پنجابي طالبان زیاتره د جیش محمد، حرکت المجاهدین او د لشکر جنگوي ډلو سره تعلق ساتي چې له بخنې سره په پنجاب او نورو سیمو کې فعالیت لري. لیکوال وایي په پاکستان کې د یاغیتوب جړډې د سغدریزو مدرسو نیټورک سره اړه لري چې په دغه هیواد کې د پنجابي طالبانو زیاترو مشرانو له دغو مدرسو نه نظریاتي تربیت او تعلیم حاصل کړی دی. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د تندرویتوب خلاف اصل جګړه باید په پنجاب صوبه کې وشي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په پیښور کې د قبایلي سیمو د چارو دفتر فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو د بیا ودانې پروژې راه منتظمین وای په باډي کې د بیا ودانې او بیا رغونې د کارونو په اړه د خیبر له انتظامی چارواکو سره خبرې کړې دي، او دا چې په باډي کې به د شاوخوا شپږ ارب روپو په لګښت پرمختیايي کارونه کوي. چارواکو دا خبره په داسې مهال کړې چې د پاکستان پوځ او د خیبر پولیټیکل چارواکي ادا کوي چې باډي له وسلوالو پخ کړې او زر به بې کوره کړ شوي خلک خپلو کلو ته ستانه کړي. فرحات چینواری معلومات راکوي.
د فاټا سیکریټریټ د راه پروژې چارواکي وای چې دوی د خیبر جنسي د باډي تحصیل د بیا ودانې او هلته د ترقیاتی کارونو تر سره کولو تابع کړي دا او خوښه شپږ ارب روپو د لګښت په پلاني کار پیل کړي دی. په دې حقلا د فاټا سیکریټریټ د راه پروژې پروګرام منیجر فیصل انور مشال ریډیو ته وای
او چې زموږ ته پروګرام شته موږ فاټا سیکریټریټ کې دی باندې د درې میټینګ سم کړي دي، پولیټیکل ایڈمنسٹریشن سره میټینګ کړي دي او یا شپږ ارب پکیج کوم تاسو ذکر وکړه هغه د فاټا سیکریټریټ خپل انیشیټیو دی. هغه د فاټا سیکریټریټ دا پلان دی چې دی کې هیلتھ پر راشي، ایجوکیشن پر راشي، روډس پر راشي، واټر سپلای پر راشي او الیکٹریسٹی واپ دا چې کوم کارونه دي هغه پکې شامل دي.
دا چې د باړې د بیا ودانولو د پاره هلتا کوم کارونو ته ضرورت ته په دې حق لا د باړې سیمې او مشر خیال متشا پر دې وای
دلته کباړه کې تاسو وګورئ نو مکمل چې څومره د باړې خولیا ده خراب شوې ده. پاغي کې سکولونه وران شوې دي، پاغي کې سړکونه وران دي، بنیادی لکه ضرورت ته اوپو اسکلو د اوبو د سړکونو او دین علاوه چې کم دي سکولونه او د صحت چې کم مرکزونه دي اسپیټالونه نو دغه جوړول دي دوباره یا دغه خړونه یا پلونه چې کم په دې جنگ کې ورزول شي نو دغه جوړول دي دوباره
یا د دویش په باډه کې په تیر پنځه کال کې څو څو واره د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول خو په دې ورستو کې دلته د خیبر ون په نامه هم عملیات دوام لري او پوځ او پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باډه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او ډېر زر بورته د باډې نه بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شي او هلته به ترکیاتی کارونه پیل شي خو بیا هلته موجود وسلوال وای چې اوس هم د باډې ځنې برخې د دوی تر واک لاندې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا پیښور پر سکول د برید له کبله ماشومانو ته د رسیدلې صدمې او د هغوی د یارې کمولو لپاره د پیښور پوهنتون د نفسیاتي یا رواني ناروغو مرکز د ماشومانو درملنه پیل کړې ده. ډاکټران وایي ډېرې داسې ماشومان دي چې تر برید وروسته د یارې ښکار شوي ډوډۍ نه خوري او د ژوند په تېرولو کې دلچسپي کمه شوې ده. د دوی په خبره د ماشومانو تر لومړنۍ درملنې وروسته یې د هغوی په فکر او ذهن کې بدلون لیدلی دی او دا چې د علاج له تسلسل سره به ټول ماشومان روغ رمټ شي. رابیا اکرم خان معلومات راکوي.
د پیښور یونیورسټي د نفسیاتي امراض سنټر د ارمی پبلک سکول ماشومان د صدمې نه راویستو لپاره د ماشومانو نفسیاتي علاج شروع کړی دی او وایي چې سکولونو کې به هم دوی د ماشومانو نفسیاتي مدد کوي. د پیښور یونیورسټي د ټراما سنټر مشر ډاکټر ایرم ارشاد مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې نه پس ماشومانو کې یاره پیدا شوې ده او امروزه ژوند یې متاثره شوی دی. د نوموړي په وینا چې د ماشومان ژوند ته واپس راوستلو لپاره ضروري ده چې د دوی نفسیاتي علاج وکړی شي. ډاکټر ایرم ارشاد زیاته کړه چې د دې د سنټر د نفسیاتي امراض ډاکټران د متاثره ماشومانو وړیا علاج کوي. دا وای
ماشومان باندې هو ظاهر خبره ده ډېر منفي اثرات یې راغلي دي او کی را پیدا شوې ده او چې کوم ماشومان دلته کې موجود وو نو هغه خو خپل سترګو سره هر څه لیدلي دي نو وای کې مختلف څه کم خلک دلته راځي نو خوب کې او تمرکز دي کانفیډنس کم شوی ده جون کې انټرست کم شوی ده نو نیگیټیویټي پکې زیات راغلي ده. سایکو تھراپی سره چې راغله رو رو هغه کوم مثبت سوچ سے هغه کې پیدا کولو کوشش کوو ځکه چې ژوند هم رواني مخې او سپر انسان ژوندی وي ژوند کې انټرست راغلي.
ډاکټر ایرم ارشاد په وینا چې د دوی ډلې به سکولون ته هم ځي چېرته به ماشومانو او مور پلار ته به د نفسیاتي علاج په اړه مشورې ورکړی کیږي. هم د دې ترڅنګ د پیښور د نفسیاتي امراضو یو پرایویټ هسپتال مشر ډاکټر عرفان وایي چې د پیښور سانحې سره په ماشومانو کې بالخصوص او پلویو کې بالعموم یو یاره پیدا شوې ده او دا داسې پیښه وه چې اثرات به یې ډېر وخت پورې وي. نوموړي په وینا چې د ماشومان دې حالت نه راویستو لپاره ضروري ده چې د دوی نفسیاتي علاج وکړی شي. دې زیاتوي خبرو کې ډاکټر عرفان زیاته کړه چې دا مسله مونږ صرف حکومت ته نشو پرېښودی، باید چې ټول خلک خپل رول ولوبوي.
حکومت سره سره سوسایټي ذمہ دی چې مونږ د خپل ماشومانو تربیت د اسلام په صحیح توګه باندې وکړو او د دې ترهګرۍ او د دې قسم چکم دې مونږ ایجوکیټ کړو ماشومان چې دا شی ښه دی دا غلط دی دا به کوو دا به نه کوو. نو دا صرف مونږ ګورمنټ ته نشو پرېښودی چې پبلک اویرنس پکار دی، سکول ټیچر دې انوالو کول پکار دي، مذهبي سکالر چې دي دا انوالو کول پکار دي. هغه نه پس مونږ په اسانه باندې دا مسله کنټرول کولی شو.
د فکر ده د پېښور د ارمی پبلک سکول ماشومانو نفسیاتي مدد لپاره کچرته پرایویټ ادارو علاجونه شروع کړی دي نو هلته حکومت په 19 دسمبر د داسې ماشومانو د بیا بحالۍ لپاره یو شپږګرګنی کمیټي هم جوړه کړې وه چې پکې ملکي د نفسیاتي امراضو ادارو په شمول د صحت نړیوالې ادارې WHO او یونیسف نمائندې شامل وي.
دا عربیا اکرم خان. د شمالي وزیرستان ځینې زده کوونکي وایي چې د رزمه کیډټ کالج د داخلي ټیسټ لپاره مکمل تیاری لري خو په سیمه کې د نام نه لکوله د لارو بندیدلو له وجې دوی نشي کولی چې دغه کالج تا ځانو رسوي چې اوس د څه وخت لپاره نوخار ته بدل شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی دغه ستونزه هواره کړي ګنې زده کوونکي به له تعلیمه بې برخه پاتې شي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود رپورټ لري.
په قطبی وزیرستان رازمک سے یوش میر داس طالب علمون و سیجی چه کومو در رازمک کیڈیٹ کالج چه ده داخلی پا غرز ٹیسٹ ور کولو مکمل تیاری کرده دا دا طالب علمون یایی چه پا سیمک سے ده کڑک جنو آلاتو پا وجہ دا کالج عرضی طور بانده نوشیرا تالش داولای شوائی دای دوی زیتوی چه دلیار را داری نمون داولو پا وجہ ای مسلط کرده دای چه پا خطرناکو پتو لیارو سفر وکی ٹیسٹ ده پارا شیرا تا ورسی پداغا بار ایک سے یو طالب علم سمین و رحمان پدا رنگ جاگے جی یو بل طالب علم منہاج جولا جاتا وی طالب علمانو گائیڈ لیارا بر زر والی جا پخا ارادہ لری چار ساہ وی دوی بدا طالب علمون دے ٹیسٹ بو کرارے نیٹھے سلوارم جنوری نا مغش مغش نو شیرا تارا سوی زر والی جان زیاتا وی قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر تا بار بار ٹیلی فون وقت ٹیلی فون یہ باندھ میں لاوے دان بیا میں دے سینٹ دے سفران خائمہ کمیٹی چیئرمین مولانا محمد صالح شانہ پداغا بریک سے پشتنا وکڑا ہوئی پدا رنگ جواب راکھا
اقدامات کئی پبل طرف دے دے کریڈٹ کالج رازما کو دے ان کے تازے دیر ہزار سہولت نہ دے ور کڑائی رو دے حکومت نا خاص کر دے فاٹا سیکٹریٹ نا اور سارا دی پولیٹیکل انتظامی نا دا پر زور متڑبا کا اور نہ دے دے اڑ کے زرا امتحانی نا او دا پر سی شپوتی سی دے دے مجرم او دے دے سزاوار دے دا حکومت کئی دا حکومت کا فوراً دے دے اڑ کے دیر ہزار سہولت فراہم کو
دا غو طالب علمانو غشتنا وکڑا چھ پا موقع موجود حکومتی چرواکی دے دے دوی پا حال راہم وکی دے لیار در دارہ حصول دے ورتا آسان کی چھ در اطلون کی وقت نور طالب علمون دے دیگی مشکل پا وجہ دے شا تعلیمنا بے بارخ پاتے نشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د پښتنو د لیک لوست او زده کړې لپاره کارکوونکي تنظیم وایي 2015 کال به تعلیم ته ځانګړی کوي. په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال د تنظیم چلوونکو وویل د 2015 کال لپاره د دوی شعار دا دی چې هر کس باید بل هغه ته لیک لوست او سبق ورزده کړي. د دوی په خبره د فروری له میاشتې به دوی په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د نارسمي تعلیم ورکولو کار پیل کړي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په پېښور کې د نوي کال شروع کېدو په مناسبت د غیر سرکاري تنظیم پوهه لخوا د غیر رسمي بنیادی تعلیم یا نان فارمل بیسک ایجوکیشن په ذریعه په پښتنو کې د لیک لوست زیاتولو په مقصد د یو کمپاین پرانستو شو چې پکې زده کوونکو، استادانو، خبریالانو او د مدني ټولنو غړو ګډون وکړلو. د دغه تنظیم مشر او د پروګرام تابعه کوونکی ایاز مندوخیل مشال لیړو ته وویل چې په پښتنه سیمه کې د پولې هغې غاړه دي او کدې غاړه د تعلیم هم کمې دي او دلته کې د جدید تعلیم او د سکولونو مخالفت هم ډېر دی، نو باید د حکومت سره سره عام ولس هم تعلیم خوراولو کې خپل کردار الوبوی.
تا ته معلوم دی په پښتنو کې ډیر زیاته بی تعلیمی ده، که افغانستان کې دی که دلته پاکستان کې دی. دوم بیا ملیټنسی ده، د سکولونو مخالفت، د جدید سکولونو د مذهب په نامه یا د سکولونو الوزول د بمونو په شکل کې. دا صرف او صرف په پاکستان کې هم په پښتنو سیمو کې کیږي او په افغانستان کې هم په پښتنو سیمو کې کیږي. تاسو باندې چرته اوریدلی چې د پنجاب په 2 لک سکولونو کې چرته سکول والوتی؟ نو مونږ غیر رسمي بنیادی تعلیم چې نان فارمل بیسک ایجوکیشن ورته وایي، دا غو د خورولو د پاره په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې ډیر کم کار کوي.
نو موړی ویل چې هر یو کس چې څومره هم زده کړه کړی دا باید هغه بلته ورخایي.
د دې کال زمونږ ناره ده ایچ ون شوډ ټیچ ون، یعنی هر کس دې بل کس ته سبق وخایي. هر کس چې چا لګم سبق ویلی وي هغه په کار دی خپل خور ته، خپل مور ته، خځې ته، په مالا کې، په کور کې، په کلی کې هغه بلته سبق وخایي، که هغه واړه وي که غټ وي. زما په خیال خو د پښتنو ډیر مسایل دي، خو د ټولو مسایلو مور چې کومه ده هغه د ناپوهی
دوی ویل چې رده مقصد لپاره دوی خپل یو آسان نصاب باندې هم کار شروع کړی دی او دروان کال دوی میاشتنه به هم پغی باندې کار شروع شي او هغه به زې پزې اوښلی شي د دغه تنظیم یو غړی چې د پیښور پوهنتون د ایم بی ایس د کونکو هم دی ابراهیم د خپل کار او رده د خورولو په خپل باندې وایي
کورس آوټلاین بدسي چې هغه دغه ته ټیچینګ ضرورت نه هغه به هغه په خپل ویل شي چې رده به زمخ بل تسنګ خایمه د ماشومانو لبسنګ د زنانو لبسنګ ینګ کسانو لبسنګ بوډاګانو لبسنګ یو ترتیب وي او اخره کې چې هغه به په دې شیزونو پوه شي چې کوم ټارګټ کړي بل یا دغه رنګ نور د ساين بورډز و غیره کورونه کې به مطلب زنانه ته دا مسله نه چې بل رااله غوز دا نورو پسې ګرځي گاوند کې لبا دا مسلم نه چې شین کاغذ ګولې سور کاغذ ګولې کم اس کم د بیسیک میډیسن دی تک ډیسپرین او هغه دا پړول شي چې را دا ډیسپرین دی
دغه پروګرام تابعونکو د خیبر پښتونخوا صوبې حکومت خبري اعلان او په خصوصي توګه د کونکو او استادانو ناغښتنه کړه چې د نن نه دوی د خپل کور او چاپیرچل کې سبق نه وینکو ته خودنه شروع کړي ځکه چې د دوی په وینا د پښتنو چې څومره هم ستونزري هغه د سبق یاره تعلیم نه لریوالی او سبق نه ویل دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شبیر دی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سینې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په دره
یو فرش په د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځ شنبه په ورځ د ماسوشن په دونیمه بجې